السلام علیکم له غرمې نمخ کې لس بجې دي دا ازادي رادیو د رضوان مرادم او د یو ساعت خبرونه تاسو د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري اوري په دې خبرونه کې په کابل ښار کې د نن سهار د ځانوژن کې حمله پړه ورستي او دقیق معلومات در سره شریکو دا هم اوري چې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوال لپاره د مزکو د ویش لړۍ دوام لري خو په سر کې رحمت افغان او د افغانستان د دې سات او نړۍ مهم خبرونه
سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې څلور کسه وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي د هلمند سیمې چارواکي وایي چې د افغان کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې په ګریش کلسوالي کې د وسلوالو طالبانو له زندان څخه دوه درستنه آزاد شوي او د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په هندوستان کې د آسیا د زړه په نوم په هغه سیمیز کانفرنس کې ګډون کوي چې پکې د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې څلور کسه وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې حمله نن سهار اوه بجې او پنځوس دقیقې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند د پل محمد خان په سیمه کې شوې ده د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی په دې اړه نور معلومات د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې اورېدلی سئ د امریکا متحده ایالاتوای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ممکنه بشري جنایتونو په اړه د جرمونو د نړیوال محکمې څېړنه مواجه او مناسبه نه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی الیزابت روډو د سه شنبه په ورځ وویل د امریکا متحده ایالات په دې برخه کې د حساب ورکولو خپل سیستم لري او موږ دا کار په لوړو ممکنه معیارونو کوو ترودو زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونو د جرمونو د نړیوال محکمې تړون نه دی لاسلیک کړی او د دې محکمې پر وړاندې ځواب ورکوونکي نه دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغې په دې اړه عکس العمل ښیي چې د دوشنبه په ورځ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو وویل پر دې خبرې د باور لپاره مناسب دلایل شته چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د شکنجې په شمول جنګي جنایتونه ترسره کړي دي او د هلمند سیمې چارواکي وایي چې د افغان کمانډو ځواکونو په ګریش کلسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یوې زندانه دوه درستنه آزاد کړي دي د هلمند د والي ویان عمر زواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات تیر شپه په خورکی سیمه کې شوې دي هغه لږ ځواک زیاتوي چې په خوشه شوی کې 28 ملي اردو سرتیری او څلور ملکیان شامل دي تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي له دې وړاندې هم افغان ځواکونو په هلمند کې د وسلوالو طالبانو زندانونه مات کړي دي او یو شمیر کسان ورڅخه ژغورلي دي دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په هندوستان کې د آسیا د زړه په نوم په هغه سیمیز کانفرنس کې ګډون کوي چې پکې به د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي سرتاج عزیز یو پاکستانی تلویزیونی شبکې ته ویلي دي د آسیا د زړه کانفرنس د افغانستان په اړه دی او افغانستان د پاکستان لپاره لومړیتوب لري تاکل سوی ده چه ده آسیا ده زلو پونم ده کانفرانس ده دیسمبر پلومده اونی که ده هندوستان په امار ده سرخار که چه ده پاکستان پولیتنگ دی پرو ده جورسی په ده کانفرانس که با په افغانستان که ده امنیتی وضعیت پرخی که دو او په ده هیواد که ده سولی ده تینگخ پر لارو چارو خبری کی گی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تیر یو کال کې اړیکې ترنګلې دي افغان حکومت پر پاکستان تور پورې کوي چې په خپل خاوره کې د هغو وسلوالو طالبانو د مشرانو پر ضد جدي اقدامات نه کوي چې په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي په هندي کشمیر کې د پوز پر یوې اډې له برید وروسته چې په کې نولس هندي سرتیري ووژل شول دا هندوستان ته د یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي لومړی سفر دی هند په دې برید کې پاکستان میشتې سخت دریځې ډلې په لاس لرلو تورنې کړې دي سرتاج عزیز ویلي د آسیا د زړه کانفرنس د هند او پاکستان ترمنځ هم په اړیکو کې د بهترۍ یو ښه فرصت دی د سوری ولسمشر بشار الاسد وایي د سترګې په لاره دی چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د سوری په اړه د متحده ایالاتو پالیسي بدله کړي او که څنګه خو نوموړي ویلي دي چې دی چمتو دی له ډونالډ ټرمپ سره د وسلوالو د ځپلو لپاره ګډه مبارزه وکړي. اسد د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ د منتخب کېدو په اړه د پرتګال تلویزیون ته په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ویلي دي چې دغه جمهوریت غوښتونکي مشر په سوریه کې د سختریزو ډلو پر ضد د جګړې په اړه تعهد څرګند کړی. خو بشر الاسد پوښتنه کوي چې آیا ډونالډ ټرمپ به خپلې ژمنې عملي کړي او کنه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې په سوریه کې له ځینو وسلوالو ډلو څخه د ملاتړ په باب د امریکا پالیسي بدلې کړي. د سوریې ولسمشر وایي د ډونالډ ټرمپ په اړه احتیاط سره قضاوت کوي او د نوموړي په وینا کې ټرمپ د تروریزم پر ضد مبارزه کوي نو سوریه به د ډونالډ ټرمپ د ادارې یو طبیعي متحد وي. د امریکا یو مخکښ جمهوریت غوښتونکي سناتور د دې هیواد منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکوي چې له روسیې سره د هر ډول اړیکو بیرته فعالول به خطرناک ووسي. د امریکا د سنا د پوځي کمیټې مشر جان ماکین چې د روسیې له جدي منتقدونو څخه دی دا څرګندونې د ښاغلي ټرمپ او د امریکا په کانګرس کې د هغو جمهوریت غوښتونکو ترمنځ د ترنګلتیا څرګندونه کوي چې د مسکو پر وړاندې جدي اقدامات غواړي. جان ماکین د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنز هغه خبرو ته اشاره کوي چې پکې پوتین له امریکا سره د اړیکو د خکېدو غوښتنه کړې و. مکن سرګنده کړي چې موږ باید د پوتین پر دې خبرو هم دومره باور وکړو لکه د کی جی بی د پخوانی مشر چې تر دې مخکې کړي دي. نوموړي د پوتین په اړه ویلي دي چې نوموړی خپل هیواد په استبداد اداره کوي، بل سیاسي مخالفین وژني، خپل ګاونډي هیوادونه اشغالوي، د امریکا متحدین ګواښي او هڅه کوي چې د امریکا په انتخاباتو کې هم لاسوهنه وکړي. د جان ماکین په وینا هغه لږ تر لږه ځان چې له پوتین سره د اړیکو د ښه کېدو له کبله اوړي، هغه به په سوریه کې د خلکو په وژنه کې له نوموړي سره لاس یو کول وي. جاپان او روسیه وایي توکیو ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سفر مخکې دوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د زیاتېدو لپاره هڅې تیزې کړې دي. پرون د جاپان د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال سره په یو خبري غونډه کې وویل د ګمرکي همکاریو او په بشري او طبي برخو کې د تبادلې لپاره یې د لسو سندونو د چمتو کولو لپاره هڅې تیزې کړې دي او غواړي چې جاپان ته د پوتین د سفر پر مهال دا سندونه لاسلیک ته چمتو واوسي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د ډسمبر په 15مه نیټه د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه سره په توکیو کې وګوري. او وروسته خبر هم دا چې د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې د روسیې لخوا د دې هیواد د ځینو سیمو د لاندې کولو پر وړاندې مبارزې کې د واشنگټن د قاطع ملاتړ غوښتنه کړې. د اوکرين د ولسمشر له دفتر څخه یو خبر سوی خبر پاڼه وایي چې نوموړی چمتو دی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ښاغلي ټرمپ له نوې ادارې سره کار وکړي. پروشن کو زیاته کړي دواړو موافقه وکړه چې په راتلونکي کې به سره ګوري او د 2019 میلادي کال په لومړیو کې واشنگټن ته د نوموړي پر سفر بحث وشو، خو د اوکرين ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدنې دقیقه نیټه نه ده یاده کړې. د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو رحمت افغان واردل. پروان خبرونه کې په کابل کې د نن سهار د ځانوژن کې حمله پړه در سره ورستي او دقیق معلومات تر سره کو شریکو. دا حمله په پلي محمود خان سیمه کې شوې ده. دا همورې چې د اختطافچانو څخه خلاص شوې شپږ کلن ماشوم چې په فرا کې تختول شو سوای د جرمون نړیوالې محکمې په نړۍ کې د بشري جنایتو په اړه په خپل وروستي رپورټ کې دا ځل افغانستان هم شامل کړی دی. او دا هم اوري چې د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې له پاکستان څخه د رسنیدونکو کډوال لپاره د مځکو د ویش لړۍ دوام لري. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډي اچار. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. نن سهار د کابل په پلي محمود خان سیمه کې 14 شو چې د ریپورتونو پر اساس مرګ شو بل هم لري. همداشي به زموږ همکار تمیم اخګر را سره د کابل سټوډیو څخه د اخګر صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست. کدا وای چې د 14 د نوویت یا څرنګوالي په اړه معلومات وشول او مقامات څه وای چې هدف څوک او تلفات څومره دي؟
بلی سلام تاسو ته د ازادي رادیو اوریدونکو ته. نن سهار پر 9:50 کې دغه 14 سویدی په کابل شهر کې په پل محمود خان سیمه کې چې د ریاست جمهوری او د رجال برجسته ځواکونو سره نږدې ځای دی، البته ریاست جمهوری سره تقریبا 1500 متر فاصله لري، اما د رجال برجسته ځواکونو څخه شاوخوا 40 متر فاصله درلود. دغه موټر د چهایس نویت یو د رجال برجسته یا د ملي امنیت لسم ریاست ځواکونه پکشي وو. دوی غوښتل چې ریاست د پل محمود خان لاري شهر خواته ولاړ سي، نو په دغه ځای کې یو ځانمرګي برید پر دوی وسول. امنیتي چارواکي صدیق صدیقی د وزارت داخلي ویان تر دا وسه پورې ویلي دي چې په دغه البته هغه ځانمرګي برید تایید کړی دی او ویلی دی چې 4 کسان په دې کې وژل شوي دي او 11 کسان ټپیان دي. تر دا وسه پورې دا نه دی معلوم چې څونده کسان په دې کې ملکی کسان دي او څونده نظامی. خو لکه څنګه چې موږ هغه وخت صحې ته ولاړو مکتل چې د دولتي موټر تر څنګه لته یو سراچه رقم موټر هم شتون درلود چې هغه شخصي موټر وو او ممکن چې شخصي ملکی کسانو ته هم ژوبلا وشتي، او د دې ترڅنګ یو ترافیک هم پدې کې تپیسوي و چې هغه لاسي خوشسوي او شفخانه خواته روان سو. نو امبولانسونه ډیر و، ډیر تپیان ویول شفخانه خواته، خو تر دا وسه پورې دقیق رقم او نهایی رقم زموږ لاسته نه دی رسیدلی. او اوسه د پل محمود خان شاوخوا تړل سوي دي، امنیتي ځواکونه حالت استه او بررسي تیمونه راغلي دي. د امنیتي ځواکونه خپل بررسي دامه ورکی ممکن چې په یو سات یو نیم سات ورسته مشته اخري جزئیات لاسته راسی. بلی
ډیره زیاته مننه تمیم اخګر او دوستانو چې د کابل دننوسی د 14 پړای ورستی معلومات در سره شریکول. د ازادي رادیو دننوسی په خبرونه کې د 14 د تلفاتو دا چې اصلي هدف څوک او پر چا دا حمله شوی ده او د مسؤلیت چا غسته او د کابل امنیتي مقامات سوې چې څه ډول دا حمله کوونکې یا حمله په داسې حساس سیمه کې چې مخکې هم پکې حمله شوی د دفاع وزارت د رجال برجسته ریاست د څه ډول دا حمله تر سره کېدې شي په دې اړه د ازادي راډیو د نوز په خبرونو کې در سره ورستی معلومات شریکو. ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د جرمونو نړیوالې محکمې په نړۍ کې د بشري جنایتو په اړه په خپل وروستي رپورټ کې دا ځل افغانستان هم شامل کړی دی. په راپور کې په افغانستان کې د جګړې د بیلابیلو اړخونو لخوا ترسره شوو ممکنه بشري جنایتو په اړه د څېړنې یادونه شوې ده. په دې کې د حکومت د مخالفو وسلوالو، افغان امنیتي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره شوې بشري سرغړونې هم شامل دي. اجمل ان په دې اړه رپورټ لري.
په دې رپورټ کې هغه بشري جنایتو ته اشاره شوې چې د وسلوالو، طالبانو او د حقاني شبکې په څیر د دوی د ملاتړو ډلو لخوا شوي. همدارنګه هغه بشري جنایات، شکنجه او ناوړه چلن هم یاد شوی چې د افغانستان د حکومتي ځواکونو په ځانګړې توګه د پولیسو او ملي امنیت د مامورینو لخوا شوی. او هغه بشري جنایت، شکنجه او بد چلن چې له یو شمېر کسانو سره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو لخوا شوی هم په رپورټ کې یاد شوی. د دوشنبه په ورځ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو وویل پر دې خبرې د باور لپاره مناسب دلایل شته چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د شکنجې په شمول جنگي جنایت ترسره کړي. خو د سه شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الیزابت ترودو ویل د امریکا سرتیرو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه مواجهه او مناسبه نه ده. د جرمني خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند لخلي وایي متحده ایالات د خپل فعالیتونو د ارزونې لپاره خپل سیستم لري او د همدې سیستم پر بنسټ متحده ایالاتو په پراخه توګه خپل فعالیتونه خپل ارزولي او په ډیرو پیښو کې سرغړونکي محاکمه کړي. خو د جرمن نړیوالې محکمې د افغانستان د کړکیچ دو نور مهمو لورو وسلوالو، طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو لخوا د شو بشري جنایاتو یادونه هم کړي. په رپورت کې د ترلاسه شو معلوماتو پر بنسټ ویل شوی دی چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال، طالبان او ملاتړي له 2008 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د لږ تر لږه 1000 ولسي خلکو د وژنې مسؤل دي. رپورت وایي طالبانو او ملاتړو یې پر دې سربېره پر داسې ځایونو او ودانیو بریدونه کړي چې خوندي سیمې ګڼل کېږي. همدارنګه د جرمونو نړیواله محکمه وایي د حکومت د مخالفو وسلوالو په ځانګړې توګه د طالبانو لخوا ځینې داسې بشري جنایات شوي چې په هغه چوکاټ کې راتلی شي چې په اړه یې دا محکمه څېړنې وکړي. په دې لړ کې د سیاسي او مذهبي عقایدو پر بنسټ د خلکو وژنې، صحرایي محکمې، د بندیانو شکنجي، د ښځو او نجونو ځورول او وژل او پر هغه نړیوالو موسسو بریدونه شامل دي چې په افغانستان کې له حکومت سره په بشري چارو کې مرسته کوي. د جرمونو نړیواله محکمه په خپل رپورت کې زیاتوي طالبانو په ملکي او ګڼمیشتو سیمو کې په قصدي بریدونه او همدارنګه د بشري مرستو د ادارو پر کارکوونکو او په خوندي اماکنو پر قصدي حملو بشري جنایات ترسره کړي. بل ټکی چې د جرمونو نړیوالې محکمې د وسلوالو طالبانو او د دوی د ملاتړو لخوا جنګي جنایت بللې، هغه په تاوتریخوالي او بریدونو کې له کم عمره ماشومانو څخه کار اخیستل او په ظالمانه توګه د خپلو مخالفو وژل او ټپي کول یاد شوي. د جرمونو نړیواله محکمه وایي دوی هغه جرمونه راخیستي چې وسلوالو طالبانو په پراخه توګه د خپلې پالیسۍ د برخې په توګه په قصدي ډول پلان کړی دی. د جرمونو نړیوالې محکمې د هغو بشري جنایتو په اړه هم تفصیل ورکړی چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شوي. په دې برخه کې له زندانیانو سره ناوړه چلند، د هغوی شکنجه او په ځینو مواردو کې پر بندیانو د جنسي تیرې پیښې یادې شوي. په رپورت کې ویل شوي د هغه کسانو له 15 نیولې تر 50% برخه شکنجه شوي او ورسره ناوړه چلند شوی چې افغان امنیتي ځواکونو په دې هیواد کې د روان کړکیچ په تړاو نیولې دي. د جرمونو نړیواله محکمه وایي د بندیانو سره ناوړه چلند د ملي امنیت، ملي پولیسو او سیمه ییزو پولیسو لخوا شوی، خو دا محکمه په خپل رپورت کې زیاتوي چې دا بشري سرغړاوي د افغانستان د حکومت د پالیسۍ برخه نه ده بلکې افرادو او ځانګړو ادارو په دې کار کې لاس لرلی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. امنیتی ځواکونو پرون په فراه ښار کې شپږ کلن ماشوم نوید د انسان تښتونکو له منګولو وژغوره. دغه کسانو دا ماشوم شاوخوا یو میاشت مخکې تښتولی وو او په یوې څایا کوهي کې اچولی وو او ویډیو یې هم په ټولنیزو شبکو خپره کړې وه. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې په دې د نوید د تښتول کېدو په تړاو یو کس نیولی دی او یو شمېر نور کسانو په لټه کې هم دي. پړی احمد شاه فطرت له فراه نه رپورټ لري.
وروسته تر کابو یو میاشتې 15 کلن نوید د برمته کوونکو له منګولو خوشې او خپلې کورنۍ ته تسلیم شو. نوید د فراه د ښار په شمالي سیمه کې د قلعه فریدون څنګ ته ساتل کېدی. د نوید پر بدن ټپونه لورایې معلومېږي او وایي چې برمته کوونکو هم وهلی او هم یې پوره خواړه نه ورکول. د هغه بدن ډېر کمزوری دی او حتی پر پښو نه شي درېدلی. نوید په خپله پسته او نیمه ژبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دی د کور له مخې په یو موټر کې یوړ او همداشان یې تل ځوروي. د نوید پلار هم چې د خوشحالۍ وښکې تر سترګو بوییږي وایي ډېر خوښ دی چې ماشوم یې بېرته ژوندی خوشي شوی دی. عبدالجلیل د دغه ماشوم پلار وایي چې باید هغه کسان چې د ده ماشوم یې له ځان سره وړی په شد مجازات او اعدام محکوم شي.
احساس خوشی داره از محترم ولی صاحب، خیلی خوشحاله، زحمت خیلی کشی، واقعا که زحمت کل ارگان ها، رئیس امنیت ملی، جنایی اینا خیلی زحمت کشید. زنا برخورد باشه که چل شونده روزه که ما از دست زنا خون میخوره، پیام بده که برو سریل بیار، برو پر بیار، تصویر ری که با ما پول بده.
صد فامیل محمدی سمت
ما فامیل بده. از رئیس جمهور همین خواهش من، همین خواهش من که نار ادام کنه،
صد فامیل
ادام کنه، اینا رو رگ دیشی زنگام کنه که در از خوری و زحمت که مگه مسلمان نبینه دست اینا سو بگیلش باز میکاره مینه. رئیس جمهور خواهش منو که نار ادام کنه، نار نزغاره.
پامدیار که دفرا والی محمد آصف ننگ وای چې دې پیش پاره دوی نور چرنی هم روان دي او په دې پیش کې څو کسان لاسري. د والی په خبره تر اوسه 2 تنه دې پیش لامل نیول شوی او دوی هڅه کوي نور عاملین هم ونیسي. والی همدا شن وای چې قانون اجازه ورکړي وای نو همدانن نیول شوی کسان په شهر کې دامول.
کفره قانوني نه وای په دې چوکې پامدی لحظه ما را جوړول. اما من قانون لرو، د جزا په قانون کې حد ټاکل شوی ده، په شریعت کې حدود ټاکل شوی دي، د شریعت مطابق او د قانون مطابق چې د شریعت نه مستنبط شوی ده زمونږ د جزا قانون. ان شاء الله شد مجازات به دوی ویني، په دې کې شک نشته. تر هم څوک نه سپی کول.
د نوید د خلاصون لپاره د افغان ځواکونو لخوا هغه وخت چټک عملیات پیل شول چې په دې اړه رسنیو او خلکو ډېر اعتراضونه وکړل. دا لومړی ځل دی چې په فراه کې یو ماشوم د برمته کوونکو د منګولو څخه ژوندی لاسته راځي او خپلې کورنۍ ته سپارل کېږي.
وامر دل چې په فراه ولایت کې پرون امنیت ځواکونو هغه شپږ کلن ماشوم نوید د اختطافچیانو له منګلو وژغوره چې یو مشمخ کې تختولی و او له کورنۍ څخه یې د پیسو غوښتنه کوله. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له اجمل تورمان څخه اورو چې د کابل چاپ مطبوعاتو څخه خبره کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ولسي جرګې لخوا د وزیرانو د استیضاح او حکومت سره د تقابل د موضوع په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخص خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي داسې ښکاري چې ولسي جرګه او حکومت دواړه پر تړلي واټ ورننوتي دي. سرخط په خپلې سر مقاله کې په دې اړه لیکلي ولسي جرګې یوه بده تیګه ده کې خوده چې د وزیرانو په غیاب کې بې له دې چې څرګندونې او دلایل واوري لګیا ده د استیضاح شویو وکیلانو په غیاب کې صندوقونه ږدي او د څرګندونو او د لایلو له اوریدلو او ارزولو پرته ځنی بیواک اعلان کړي او ځنی بریمن راوباسي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې حکومت بیا د سیاسي تدبیر پر ځای د غبرګون په برید درېدلی ځکه خو یې د ولسي جرګې غیابي استیضاح سترې محکمې ته لیږلې ده. په سرمقاله کې راغلي محکمه د قانون د تفسیر مرجع نه ده. د اساسي قانون د موادو مندرجاتو د ابهام رڼاوې د اساسي قانون د څار د خپلواک کمیسیون دنده او مسؤلیت دی. خو څنګه چې په دې اړه د اساسي قانون په کومه ماده کې ابهام نشي لیدل کېدی او د ولسمشر پرېکړه غواړي ځکه خو یې هغه سترې محکمې ته راجع کړې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هم دې موضوع ته په پام په خپلې سرمقاله کې لیکلي دي ستونزه باید ژوره نه شي. هیواد وړاندې په خپله سرمقاله کې په دې اړه لیکلي هیواد هسې هم له ستونزو سره مخ دی. ګڼ هیوادونه په سیاسي، پوځي او یو شمېر نورو برخو کې لاسوهنې کوي. په هیواد د تپل شوي اور جګړې ته لا نور تیل هم ورشیندل کېږي او تاریخي دښمنان په ښکاره توګه د ترهګرو او مخالفینو ملاتړ کوي. نو په داسې حالاتو کې به غوره دا وي چې د حکومت اجرایه، قضایه او مقننه قوې په ګډه دغه ستونزه حل کړي. خو وی ساخ خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د یادې موضوع په اړه د مشرانو جرګې د تیرې ورځې په غونډه کې د یادې جرګې د لومړي مرستیال حسیب الله کلیمزی په حواله سترې محکمې ته د حکومت لخوا د وزیرانو د استیضاح د موضوع راجع کول د یاد ارګان کار نه دی بللی. په مطلب کې د ولسي جرګې د مرستیال حاجي عبدالظاهر قدیر په حواله هم راغلی چې دا د محکمې کار نه دی او که حکومت په دې ډول کړنو سره غواړي ځان وغولوي هغه بیا بېله خبره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو لپاره د مځکو د ویش لړۍ دوام لري. د دې وزارت مسؤلانو د ششنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پایتخت او ننګرهار ولایت کې چې کومه مځکه په نظر کې نیول شوې وه توزیع شوې او په نورو ولایتونو کې هم د توزیع لړۍ روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه راستنه شوي کډوالو د نورو امکاناتو ترڅنګ د اوسېدو لپاره سرپناه نه لري. سباون کاکړ په رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي که څه هم له پاکستان څخه د تیر یو کال راهیسې نږدې شپږ لکه کډوال راستنه شوي خو د ځمکو د ویش پروسه یوازې د هغو کورنیو لپاره ده چې پر شرایطو برابر وي. د دغه وزارت د مطبوعاتو څانګې سلاحکار حافظ احمد میاخیل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکو د ویش لړۍ پر کابل او ننګرهار سربیره نور په ټولو ولایتونو کې روانه ده.
دولت 30 میلیونه افغانۍ د مرستې لپاره ځانګړې کړې. د دې تر څنګ د دوی د سرپنا لپاره هم دولت خپل تدابیر لري. په ننګرهار کې 10,000 نمرې په پام کې نیول شوې. زموږ د ویش پروسه د اوس په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. زموږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي او مستحق یې هغوی ته پکې یو نمره ځمکه ورکړل شي.
د دوی په خبره اوس مهال د کډوالو هره کورنۍ چې کات ولري هر یو غړی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري یا UNHCR څخه $400 ترلاسه کوي. نوموړی وایي هغه کسان چې د UNHCR سره راجستر هم نه دي حکومت هر یو ته 3,350 افغانۍ ورکوي او تر څنګ ملګري ملتونه هم مرسته ورسره کوي. خو له پاکستان څخه راستل شوي کډوال د ژمي پر رسیدو سره د سرپناه او نور امکاناتو له نه موجودیت څخه شکایت کوي او وایي چې د دې ترڅنګ د خپل ماشومانو راتلونکي ته هم اندېښمن دي. له پاکستان څخه راستنه شو کډوالو ظاهر خان او شوقي رحمان له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
خلک بچی چې دلته راځي اوس ورته همدا ناستي چې تی الال کې دای الال کومندان باندې یو شل به ورپسې بس وای به د دې بزمکم راوځي د دې به نمرم راوځي خو زما غوندې سړی او د ار غریب لکه داسې بس نه راوځي.
اوس راغلی مکتب سره نه یو شی ستا دوی دا ویلی دي یو نیمه بیسا پورمی دي شاید دلته اوس مکرالو مثال یو شی مسد نسته.
له پاکستان څخه دوه راستنه شوي ماشوم کډوال عمران او موسا ښوونځي ته د تللو پر ځای د خپلو کورنیو لپاره د یوې مړې ډوډۍ په خاطر د سړک په سر توکي پلوري او خپلې ستونزې داسې بیانوي.
موږ غریب خلک موږ سره وسه نشته چې مکتب یو واجب دغه ګناه کړو. کله مې سل روپۍ سوداګري کړې وم نه کړې دغه په دغه ګرځې ګو کور کې کله ماښام ډوډۍ کړې یو کړې یو کپ ډوډۍ مړه دي
دا تر کې خرڅوم ځنې ته بوتونه ورده یا شي اخلم.
افغان راستنه شوي کډوال وایي که حکومت د دوی د ماشومانو لپاره اسانتیاوي او امکانات برابر نه کړي ویره لري چې غلط او ناسمه لاره به خپله کړي او د حکومت په وړاندې به په یوه سرخوږي بدل شي. په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا چارواکو د هغو کډوالو په اړه خپله پرېکړه بدله کړې چې بې اسناده په پاکستان کې ژوند کوي. دوی ویلي افغان کډوال د دوی په اړه تر اساسي پرېکړې یعنې لږ تر لږه یوه میاشت نورې پورې هم په نوموړي ایالت کې اوسېدلی سي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
چی خواهش با چی دیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیم های زور است جبری به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
و بایسی یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان‌ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت‌ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو آوری.
تاسو څنګه غږله آزادی رادیو اورئ؟ ګلبدین حکمتیار یو ځل بیا رد کړی چې د جنگی جنایتونو د تور په خاطر بخنو غواړي. ښاغلی حکمتیار د فرانسې خبری آژانس ته په یو تازه پیغام کې ویلي هغه خلک باید بخنو غواړي چې د ده په خبره د یوې معتبرې محکمې لخوا تورن پیژندل شوي وي. حکمتیار په داسې حال کې دا تازه څرګندونې کړي چې افغان حکومت له یو لړ انتقادونو سره سره په نوموړي د بندیزونو د لرې کولو هڅه کوي. سفی الله ستانکزی په ریپورټ لري.
ګلبدین حکمتیار ویلي کوم خلک چې د یوې معتبرې محکمې لخوا تورن وي باید بخښنه وغواړي، نه هغه چې د خپل ځان او هیواد دفاع کړې ده. هغه دا خبرې د فرانسې خبری آژانس AFP ته په یو تازه غږیز پیغام کې کړې دي. هغه ویلي کوم کسان چې د یوې معتبره محکمې لخوا د جنګي جنایتونو په خاطر تورن شوي وي باید بخښنه وغواړي، نه هغه چې جګړه پرې تحمیل شوې او د خپل ځان او هیواد دفاع کړې ده. ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او امریکا متحده ایالتونو په تور لیست کې شامل دی. په هغه تور پوری د چې په افغانستان کې له 1992 تر 1996 کلونو پوری د کورنۍ جګړې پر مهال زرګونه کسان وژلي دي. د بشري حقوقو مدافع ډلو او د ښځو ځینو ملاتړیو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د تړون په خلاف اعتراضونه هم کړي دي. دغه فعالانو له حکومت غوښتي چې په دې تړون بیا کتنه وکړي او حکمتیار ته د قضایي خوندیتوب اړوند ماده لري کړي. ښاغلی حکمتیار له AFP سره په خبرو کې ویلي د سولې د تړون په اړه د ښځو کومې لویې ټولنې نه بلکې کم شمېر ښځو اعتراض کړی چې د هغه په خبره د پام وړ نه ده. افغان ولسمشر له حزب اسلامي سره د سولې تړون د روان کال د تلی یا میزان په اتمه لاسلیک کړ. اخو د بشري حقوقو فعال او د پوهنتون استاد ډاکټر خواجه محمد اسامي وایي حکمتیار حق لري چې داسې څرګندونه وکړي ځکه د ده په خبره تر اوسه کومې رسمي محکمې هغه تورن کړی نه ده.
که چېرته حکمتیار صاحب وایي چې زه بخښنه نه غواړم او هغه څوک د بخښنه وغواړي چې هغه د یو باصلاحیته محکمې لپاره تورن شوي، دا د ده حق دی چې داسې یو خبر وکړي. د دې لپاره چې تر اوسه پورې داسې عادلانه محکمه نه په افغانستان کې نه په بل ملت باندې دایره شوې ده چې حکمتیار تورن وپېژني، په دې طور باندې چې یو عادلانه محکمه وي، محایده وي او هغه چې دی طرف ونیسي، حتی که چې تورن وپېژندلو هغه باید چې خپل مجازات هم وګوري. خو له مشکل دی لږ محاکمه دایره کړو، داسې تورونه لګول حتی د حقوق بشر نظر نه اساس ګڼي.
ګلبدین حکمتیار په داسې حال کې د جنګي جنایتونو د تور په اړه له بخښنې غوښتلو ډډه کړې چې افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو د تعزیراتو له کمیټې غوښتي چې د حزب اسلامي د تړون د تطبیق په برخه کې همکاري وکړي. له حزب اسلامي سره په تړون کې په ګلبدین حکمتیار د بندیزونو لرې کول یو مهم شرط دی.
موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته.
الله کرد آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
با
بله بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوش من هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
تاسی زمون غگل ازادی رادیو اورای د خبرونه په دوهمه برخه کې په دې اړه رپورت اورای چې کندوز کې د کرنې ریاست وایي چې سکل په دې ولایت کې د شولو په حاصلاتو کې شل په سلو کې زیاتواله راغله، او دا هم اورای چې د امریکا پولیسمشر انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ تر بریالی کېدو وروسته د هغه هیواد د بهرنۍ پالیسۍ په اړه ډېرې پوښتنې راپورته شوې دي. خو اوس لس نیمې بجې کېدونکې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له رحمت الله افغان څخه اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې څلور کسه وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. دا مهال د افغانستان پولیسي جرګه کې د کډوالو، اقتصاد او عامې روغتیا وزیرانو ته د رایې صندوقونه ایښودل شوي او رایګیري روانه ده. د هلمند سیمې چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواکونو په ګرشک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یوه زندان څخه دوه درستنه آزاد کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په هندوستان کې د آسیا د زړه په نوم په هغه سیمه ایز کانفرانس کې ګډون کوي چې پکې به د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد وایي د سترګې په لاره دی چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې په اړه د متحده ایالاتو پالیسي بدله کړي او که څنګه. د امریکا یو مخکښ جمهوریت غوښتونکي سناتور د دې هیواد منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې که له روسیې سره د هر ډول اړیکو بېرته فعالول به خطرناک واوسي. او جاپان او روسیه وایي توکیو ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سفر مخکې دوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د زیاتېدو لپاره هڅې تیزې کړې دي.
د امریکا په ولسمشر انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ تر بریالی کېدو وروسته د هغه هیواد د بهرنۍ پالیسۍ په اړه ډېرې پوښتنې راپورته شوې دي، په ځانګړي ډول دا چې دی به د روسیې په برخه کې د امریکا سیاست څه ډول بیا ارزوي. د ازادي راډیو خبری مرکز په دې اړه رپورټ لري چې مهم ټکي فریبا ظاهر وړاندې کوي.
دوی ونی مخکې تر دې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه انتخاب سي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واشنگټن پر وړاندې د شکایتونو یو لست خپور کړ. پوتین یو داسې قانون توشیح کړ چې د پلاتینیوم لرونکو وسلو د ذخیرو راکمولو په دوه اړخیزه تړون کې د روسیې ګډون وڅنډاوه. ولادیمیر پوتین دغه راز د روسیې پر وړاندې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو او په ختیځ اروپا کې د امریکا د پوځي حضور د کمېدو غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو د خبر مرکزی دفتر لیکلی چې ډونالډ ټرمپ د باراک اوباما پر خلاف په خپل انتخاباتي کمپاین کې ویلي و چې له مسکو سره ښې اړیکې پالل غواړي، او ویلي دي چې د تروریزم سره د مبارزې په څیر نورو برخو کې به له روسیې سره همکاري وکړي. اوس چې ډونالډ ټرمپ له خپل دیموکرات سیالې هیلري کلینټن څخه انتخابات وګټل، روسي چارواکي د امریکا نوي ولسمشر ته د یوه داسې کس په توګه خوشبین دي چې کېدای سي کار ورسره وکړي. ټرمپ چې په خپل انتخاباتي کمپاین کې د روسیې د ولسمشر په اړه د مثبتو نظرونو په څرګند د ولسر د انتقادونو سره مخامخ سو، خپل ځان یو بریالي توافق کوونکی بللی، او وی له مسکو سره د یو داسې توافق غوښتونکی دی چې د روسیې لپاره ښه او د امریکا لپاره عالی وي. تر اوسه معلومه نه ده چې ټرمپ له روسیې سره څه ډول چلند وکړي، ځکه د ته د مخکینۍ ادارې څخه ډیر مسایل ورپاته دي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزی برخلي کې ټرمپ کولای سي د دیموکراتانو د ادارې ځینې تګلارې بدلې کړي چې پر روسیې د بندیزونو مسأله یوه له دغو تګلارو ده. ډونالډ ټرمپ به د 2012 کال د قانون په برخه کې چې ماګنیتسکي اکټ نومیږي لږ انعطاف وشي. د دغه قانون له مخې د یوه روسي افشاګر او محاسب سرګي ماګنیتسکي تر مرګ وروسته پر 9 روسي وګړو په علني ډول او پر یو نامعلوم شمېر روسانو په مخفي ډول د ویزې د ورکړې محدودیت لګول سوی دی. روسیه له ډېر وخته د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته د ختیځ په لور د ناټو تړون د غځېدو له کبله غوسه ده. ډونالډ ټرمپ هم په پرله پسې ډول د ناټو پر تړون انتقاد کړی دی. د پوتین لخوا نوی توشیح سوی قانون د امریکا له نوې ادارې غواړي چې د بالتیک دریو هیوادونو په ګډون د اروپا په ختیځ کې د ناټو پوځي حضور کم کړي. ډونالډ ټرمپ د امریکا د پوځ د سر اعلی قمندان په توګه کولای سي په بالتیک کې د دغه هیواد پوځي حضور وارزوي. تر ټولو مهمه ده چې د پوتین لخوا د پلاتینیوم د توافق قانون له واشنگتن څخه غواړي چې له روسیې سره غیر دوستانه پالیسۍ ختم کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی دفتر زیاتوي د امریکا نوی ولسمشر د یو لومړني حرکت په توګه کولای سي د ولسمشری د دوه اړخیز کمیسیون د بیا جوړېدو هڅې وکړي. ډونالډ ټرمپ او د هغه انتخاباتي ډلې له روسیې سره د باراک اوباما د ادارې چلند ناکامه بللی. د ولادیمیر پوتین ویاند د نومبر پر لسمه ویلي و چې ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر پوتین په بهرنیو پالیسیو کې ورته اصول مخته وړي.
و امریدل چې د امریکا پولیس مشر انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ تر بریالي کې دوه سره د هغه هوا د بهرنی پالیسي په اړه ډېرې پوښتنې راپورته شوې دي. د کندوز د کرن ریاست چارواکي وایي سکل په دې ولایت کې شول او حاصلاتو کې شل پسلو کې زیاتوالی راغلی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان رپورت برابر کړی.
په کندوز کې سږ کال د شول په حاصلاتو کې شل سلنه زیاتوالی راغلی. د کندوز ولایت د کرنې ریاست چارواکي په روان کال کې د اوبو ډیروالی او د دغه نبات کښ لپاره د ښې هوا شتون د شولو د حاصلاتو د زیاتوالي لاملونه په ګوته کوي. د نوموړي ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست رئیس محمد نبی رؤفی ازادۍ راډیو ته په خبرو کې وویل چې سږ کال په دې ولایت کې د شولو په حاصلاتو کې شل سلنه زیاتوالی راغلی.
شول نظر تیر کال تا سک کال دیمو گه خیوی آب و هوا هم رول دیوی او دیوبو زیاد والا هم موا دیمو گه سک کال دیوبو دیکن بود سر مخامخ نشو پکتر نخطور که نده بغلان دی طرف نده تخار دی طرف نده و به تاخر پر پریمانه وی و به مشکل نده.
خاغلی رؤفی زیاده کړه چې اوس هم کروندګر په بخانی شکل شولی کری او پروسس کوي. هغه وایي د کرنې وزارت د کندز په خانابات ولسوالۍ کې د شولو د پروسس یو کوپراتیف جوړ کړی چې په هغه کوپراتیف کې 8 پای د شولو د نیحال ماشینونه، 4 پای د لو ماشینونه، 4 ارادي تراکترونه، همدارنګه نور وسایل هم شامل دي څو وروسته له دې په دې ولایت کې شولې په عصري ډول وکرل او پروسس شي. د کندز کروندګر هم د شولو د حاصلاتو د زیاتوالي پخلی کوي خو په بازارونو کې د وریجو له ټیټې بیې شکایت کوي. دوی وایي دولت باید هغه وریجې چې له پاکستان او ایران څخه هیواد ته واردېږي پرې بندیز ولګوي څو د کروندګرو اقتصاد وده وکړي.
وریجې خو دلته تقریبا په شپږو رقم وریجې دي. ډېری رواج د وریجو اوس باړه دی، سرخه دي، شالاونګۍ دي، منډه وریجې دي، زراعتۍ دي، باسمتۍ دي، خو ښې وریجې سرده باړه دي. یو من ښې وریجې دغه نوې وریجې فعلا په 3500 روپۍ دي او زړې وریجې په 4500 روپۍ دي، په 4500 روپۍ زړې وریجې.
سکالی اصلات ډیر خو نسبت په تیرو کالو باندې. نو یوازینی مشکل چې دلته د قانون سره مخ دي دلته مارکیټ نشته. دا هندي وریجې راځي، پاکستانی وریجې راځي، د افغاني وریجو بازار وهل خراب کړی دی. نو که دولت چیرې دلته کارخانې جوړې کړي د پروسس او د وریجو د تولید لپاره چې همدغه وطني وریجې په ښي وریجو په سیله وریجو باندې تبدیل کړي، هم به د قانونو ته فایده وي، هم به دولت ته یو څه اندازه ګټه ورسیږي.
د معلوماتو له مخې په کندز کې 100 ډبله شولې کرل کیږي چې ګرمه باړه، سرخه زیراتۍ، شالاونګۍ، باسمتۍ، سرده باړه، منډه او داسې نورې. اما د سرده باړه او شالاونګیو شولو وریجې بیا له ځانګړې شهرت څخه برخمنې دي. خو د شمال او شمال ختیځ ولایتونو اوسیدونکي د وریجو په پخولو کې د زغرو او کنځلو تیلو څخه کار اخلي چې له کبله یې د پلو خوند څو برابره زیاتیږي. کندز د هیواد له کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او شولې د دې ولایت مرکزي سیمو کې، همدارنګه د امام صاحب، خانآباد، علي آباد، چهاردرې ولسوالیو کې کرل کیږي. خو بیا د خانآباد وریجې له ځانګړې شهرت څخه برخمنې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
قدرمن دوستانو سلامونه می ومني. آیا کله په خارونو کې د پارکینګ لستونزو سره مخ شوی یاست؟ او یا کله مو هم موټر د پارکینګ د نشټون له وجې بې ځای درولای؟
ستونزو سره مخامخ کیږم چې مجبور یم ځان سره حواله کراولم دا موټر ګرځو ګرځي په خار کې پارکینګ نشته.
موږ په نننۍ خبرونه کې په خارونو کې د پارکینګ په نشټون ستونزو او عوامل غږیږو. درنو اوردونکو، د موټرو تمځای یا پارکینګ په خارونو کې د بیروبار او پر واټونو د ډېرې ګڼې ګوڼې مخه نیسي. نو اړینه ده چې په خارونو کې هر ودانۍ ځانګړی پارکینګ ولري. ترڅو د بنظمۍ مخاوني ولشي. خو ښایي تاسو هم لیدلی وي چې په اکثر لوی ښارونو کې که پارکنګ وي هم د پارکنګ خاوند په کرایه ورکړی وي، ګودام یې ورنه جوړ کړی او یا هم د موټرو د درولو پر ځای نور کارونه اخلي. ځینې کسان بیا د پارکنګ د کرایې لپاره موټر پارکنګ ته نه بیایي، د سړک په غاړه داسې دروي چې ټول سړک نیسي، بیا نو لارې دومره بندې شي چې د څو دقیقو مزل ساتونه نیسي. په پیل کې د څو تنو هغو کسانو خبرې اورو چې وایي په اکثره ځایونو کې پارکنګ شته خو ګودام ورنه جوړ شوی.
لږې خو هم کتار جوړ شل، دې خو هم کتار جوړ شل، نو خامخا سړي سره به مریض وي، یو بل مشکل به وي. کمپنۍ نه راکینو دغه ته را رسېږو چوک ته درې څلور ګنټې راباندې وځي. که دغسې ماته یو مریض پیک شي، پارکینګ نه ده، پارکینګ د خپل موټر په جای مالونه ږدي.
سر بغاړه ولاړی، دادی مزان کې ولاړی، پولی ارتان سره دلته ولاړی، غټ رش جوړی، لس دقیقو مزار په نیم ساعت کې کوو، په یو ساعت کې نو بعد پارکینګ کې ودرئ، هغه کې ودرئ، نو روح بغاړه ولې درئ، لار بنده شي، سر بغاړه ولاړی.
پارکینګونه ټول بند کړي په مالو باندې او گاډي ټول په روډ سر باندې ولاړې، چوکونه بند دي، کمپنۍ لوکړ سنگي لار بند دي، لوکړ سنگي نیولې له چوکه پورې لار بند دي. یو کس راځي له کمپنۍ نه، هغه درې څلور ګڼټو کې چوک ته لاره رسیږي. زه سهار راوتلی مل کمپنۍ نه اوس لاره ورسېده، او سپیشل گاډي مې نیولې، دربس مې نیولې.
د سړک لغاړې د موټرو پارک کول نه یوازې دا چې نور خلک په تکلیف کوي، بلکې په خپله د موټر خاوند ته هم لوی سرخوږی جوړوي. د کابل اوسېدونکی جمیل د خپل ملګري کیسه کوي. وایي دا چې موټر یې بې ځایه درولی و، اغلو ورنه بیولی.
کورلا موټر درلودو ته اغلو وتښتاو، پارک نه و، صرف سره درولی و، بېرته راغلی ګوري موټر نشته. قومندانې امنیت کابل ته مراجعه وکړه، هغه ویل مونږ پلټنه کوو. خو یو مارکیټ والا ته نه دی ویلي چې ته مارکیټ جوړې لاندې ولې پارکینګ نه ورکوې. دا اوس ویلان تاسې ګوري مارکیټونه جوړې کړي لاندې پارکینګ ته اجازه نه ورکوي. په کابل کې دا نو مشکلات زیات دي چې موټر درولو جوړ نشته. کوم ځای کې درې هلته دکاندار خپل موټر درې ما دکان مخته زه موټر درو خدا نه راوي خار کې سودا پکاري څو ملي ټکسلې موټر درې دا سودا واخلي، سودا خپل موټر ته نه راځي. دا مشکل ټول دولت جوړ کړی دی.
د لوګر اوسیدونکی خطاب وایي کله چې لکلی نه ښار ته سودا پسې راځي، دومره ځای نشي پیدا کوي چې څو دقیقې موټر پکې ودروي.
ستونزې سره مخامخ کېږم چې مجبور ځان سره حواله کراولم، دا موټر ګردو ګرځي په ښار کې، یا هغه مصرف زخت ډېریږي. دوه ساعته په سودا وځي، نو دوه ساعته سیدای بیرته موټر په دې ښار کې ګرځوي، تقریبا پنځه شپږ لیتره تیل خوري. دا مصارف ډېریږي، پارکینګ نشته. بل حساب درته کوم چې زمونږ یو واخه دغه نوې موټر چې زمونږ له کوره حرکت راکو سودا یې کوله، د شپخانی ابن سینا مخ کې موټر ودارو و دا جا ګوخان ته به و دنیا نه دی پارکینګ نشټوالای دی. کله چې دای لاړ خپل سودا یې راوړ، کله چې راځي موټر نشته. ټول اوزو ته خبر ورکړه هغه موټر د غیاو کال کې تر دانه نورګ دی. پروژګا خواته ګوره الکان دې نه زه پیژنم، نه ته وایاله موټر و درو نرته صاحب کوم پیسې نشکا اخلي برسره موټر هم پامنه. خدای غم ټول دولت به توجوګی ده چې خلکو ته کړي خپل خلکو ته باید خدمت کوي. دې وخت نه ده ټکی سیونی سی خپل پامل باس ټول وس زیاتره خلک خپل موټر لري. چې موټر لري نو دې ته د زمينه دی پارکینګ مسالې سی هغه بازار سره جوړیږي.
د احمد شاه بابا مینه اوسېدونکی فیضي بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا ځینې کسان موټر داسې دروي چې په سړک د بایسکل د تیرېدلو ځای هم نه وي پاتې.
سرکونه عمومی سرکونه نیول کیږي. زه اول ورز ارزان قیمت احمد شاه بابا مینه کې په سړک تیرېدلم، موټر عمومی سرک په لانډو ولاړ دی. یو نه چې شل پنځه ویشت موټر لکه پارکینګ چې جوړ کړی، عمومی سرک نه پارکینګ جوړ کړی. موټروان ته وایم چې ورور دا پارکینګ ده که سرک، کدا پارکینګ دی؟ موږ کومه سي لاړ شو؟ ماته یې تاسو په هوا لاړ شي. هر چېرته چې زړو هلته درېږي. دا ټول د دولت کار ده. پخوا به ویل چې د پیاده رو دپاره سرک و، نن خلق پرمختللی دی، باید پارکینگ وی. د مثال په توګه که چیرته پارکینگ وجود نه لري، مجبور په عمومي سرکه دا موټر ودري. لکه مخکې چې وایي په ارزان قیمت کې درېدلو، هغه چې وخت عمومي سرکه ونیو نو موټر کومه سي لاړ شي، خلق کومه سي لاړ شي، زمونږ خرګاډی کومه سي لاړ شي، ازګاډی کومه سي لاړ شي. موږ ګرانو کې چې تیرېږي سرک په سر موټر درولای. زیاتره زمونږ دشه تورزنان شته که پارکینګ یو څوکیدار به ورته ونیسي. کنه داسې ټوپک سالاران موږ لرو چې د پارکینګ نه دې خواته شي موټر تې وړي. د کلي ملي سره
عام کسان اکثر خروالی په دې کې ملامت غنی وای چې دوی خو کسانو ته چې پارکینګ نه جوړوي یا په نورو شیانو بندوي دا وخت ورکړی چې له قانون نه سرغړونه وکړي. د بیلګې په ډول د نوي ښار د اوسیدونکي کمال خبرې اورو.
فساد شروالی ده د دوی دغه پیسو نه یو ناوړه استفاده شوې ده، نو بس هر تعمیر چې جوړ شوی ده په خپل سر جوړ شوی ده، لاس منزله شل منزله نه دی، موټر ځای لري، نو دغه یو نیمګړی کار ده، د ښار پوزیشن خراب کړی دی. نو دلته چې فرضاً پارکینګ موټر ځای نه وي، تابان په ښار کې بې نظمي راځي، خلکو ته ستونزه پیدا کوي. ده خو د کوم چې جوړ دي دا خو جوړ دي، د دغه تاوان خو په دوی کې نشته چې دغه د سر نه ړنګ کړي. بهترینه خبره دا ده چې پس دنه چې آبادي کړی کېږي مطابق د نقشه، مطابق د لایحه، مطابق د اصول او قوانینو باید آبادي وشي، پارکینګونه باید ولري.
خو هغه کسان چې له پارکینګ څخه ګودام جوړوي او د نورو شیانو د ساتلو لپاره یې کاروي، په دې هکله څه وایي؟ په کابل کې د یو داسې پارکینګ له خاوند سره غږېدلې وو چې همدا کاري کړی.
ما خودم 30% د بلاک سام دارم.
زه خپل 10% په دې بلاک کې شریک یم. هر څوک چې دلته کور په کرایه نیسي یا ګرو کوي، په پیل کې ورته وایم چې پارکینګ نه لرو. پارکینګ شته په زیر زمینه کې دی، خو هغه مو په کرایه ورکړی ګودام دی. چې داسې ونه کړو د بلاک د لګښت پیسې نه پوره کیږي.
په کابل کې مجید مال هغه ځای دی چې د موټرو د درولو لپاره تمځای یا پارکینګ لري. د هغه ځای مدیر مسؤول عبدالوارس ماموزی وایي چې پارکینګ د مارکیټ، مغازي او ټول لوړ پوړه ودانۍ لپاره لومړنی ضرورت دی. هغه له ځینو کسانو څخه ګیله کوي، وایي د څو پیسو کرایې لپاره موټر د سړک په غاړه دروي.
باوجود د دې چې موږ دوه منزله پارکینګ هم لرو، ښه سهولت هم ورته برابر کړی ده. بعضې خلک شته چې راځي، دا مهمه نه ګڼي چې موټر په پارک کې ودروي، بعد په دې سړک باندې موټر ودروي. نو دغې وجې نه بعضې مشکلات منځته راځي چې یا ګڼه ګوڼه رامنځته شي، ترافیکي ستونزې رامنځته شي. دا اوس زه 9:30 بجې را روان شوی یم، خپل ځای نه 10 بجې زره ورسېدم دفتر ته. یعنی دومره ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده، نو باید چې خلک پارکینګ نه استفاده وکړي. پارکینګونه ماشاءالله اوس ډېر زیاتو ځایونو کې جوړ شوي، خو له دې موږ خلک ترې نه استفاده نه کوي. رسلور لپاره 500 افغانۍ دي، خو دوی له دې 500 افغانۍ نه تیریږي. دوی نه غواړي چې دا مصرف زیات شي، کوشش کوي چې د سړک په غاړه موټر پارک کړي، ولاړ شي، خپل وسایل پوره کړي، بس لاړ شي.
هغه د خپل یو مشتری کیسه کوي، وایي چې موټر د سړک په غاړه درولی وو، بیا د موټر له منځه وسایل ورک شوي وو.
د سړک په غاړه یو موټر درېدلی او وسایل یې ورک شوي ول. دا چې دوی موټر نه پارک کړی نه و، ګناه دې موږ نه وه، خو بیا موږ یې په دې مشکل کې راښکیل کړلو چې موږ د سړک په غاړه موټر درولی. خو تاسو ګردان ول، باوجود د دې چې موږ ګردان د هغوی مسؤلیت په غاړه نه لري چې سړک لغاړې د موټر پارک وي، خو دوی پارکینګ ته موټر نه وړی، د سړک لغاړې وو. داسې بعضې وسایل یې ورک شوي ول. دو وخت کې یو حادثه شوې ده چې د سړک په غاړه موټر پارک کړی وو او همداسي چا وړی ده. دغه ځینې مسایل شته چې 500 پونه د خلک نه تیریږي، یو څو مصرف په غاړه نه اخلي، نو بیا وروسته غټ مشکل سره مخ شي.
په ښارونو کې د پارکینګ جوړول یا له پارکینګ څخه د پارکینګ کار اخیستل هغه څه دي چې په سړکونو بیروبار کموي او د ترافیکي پیښو کچه کموي. دا چې د کابل ښاروالۍ مسؤول کسان په دې اکله څه وایي، موږ د کابل ښاروالۍ د پالیسي او انسجام د ریاست له مرستیال محمد یاسین هلال سره غږېدلی یو.
هیڅ
چا ته دا حق نه ورکوو چې لوړ پوړي ودانۍ له پارکینګ پرته جوړې کړي. موږ هم دا منو چې کچېرې پارکینګ نه وي، ګڼې ستونزې پیدا کیږي. دا چې ځینې کسان پارکینګ لري خو بیا د موټرو د پارکینګ کار نه ورنه اخلي، دا او غیر قانوني کار دی. خو له بده مرغه باید وایم چې مخکې موږ داسې قانون نه درلوده چې سرغړوونکو ته له قانون سره سمه جزا ورکړو. اوس مو په دې قانون کار کړی، په نږدې راتلونکو کې ټولې قانوني مرحلې بشپړېږي، بیا به په دې وتوانېږو چې تر ډېره حده دا ډول ستونزې حل کړو.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام. د کابل ښار واټونه او لارې هم ورځ په ورځ تنګیږي، چې د چکونو او سیمټي دیوالونو اخره به څه وي؟ ځینې وایي که کراري شي دغه سیمټي دیوالونه او چکونه به چیرته وړي؟ کیدای شي د دغو شایانو دیوړلو لپاره د نړیوال ټولنې یو خاصه غونډه او ځنګړو مرستو ته اړتیا پیدا شي. د خبرونې په پیل کې مو پام فرهنګي خبرونو ته راړو.
اوس پام وکړئ پورا خبرونو ته.
نتاقان،
سنداگل باورا
او توتکی خکلا. پیو خبر کې ویل شوی چې تیر ورځ هم نه کومه مشاعره جوړه شوه او نه هم چیرته ادبي بحث وشو. له همدې امله د شعر او ادب دښمنان خوښ او آرام وو. خبر زیاتوي چې هسې هم د شعري تبو وضعیت خراب او د شاعر خاپیرې د شاعرانو په بامونو نه دي ناستې. د ادب د چارو ماهرین وایي چې په شعر علاوه د نثر خاپیریانې هم بیرته کوی قاف ته ستنې شوي او نثر لیکونکي خواروزار ګرځي. له همدې امله اوس زیاتره د کنځاو په لیکلو خپله تنده ماتوي او د ادب مینهوالو ته یې د فیسبوک په پاڼو وړاندې کوي.
په یو بل خبر کې ویل شوی چې د ګڼو ادبي فعالیتونو په لړ کې یوې فرهنګي ټولنې ته د ما صفت کوه زه به د تا صفت کوم په نامه د لیکوالو د لوی اتحادیې جوړولو اعلان وکړ. په خبر کې زیاته شوی چې پخوا هم دغه ډول وړو اتحادیو فعالیت درلود، خو اوس د هغو ټولو د رایو ځای کولو او یوې غټې اتحادیې جوړولو هڅې روانې دي. په دې ډول سره به خلک ډېر ژر هغه ادیبان او لیکوالان چې لا تر اوسه خپله هم نه پوهیږي چې څه لیکي د مشهورو کسانو په حیث وپیژني. همدا ډول به دغه کسان ډېر ژر راډیوګانو، ټلویزیونونو، اخبارونو او مجلو ته جذب او مقرر شي، او کوم یې چې مقرر نه شول هغوی به د فیسبوک له لارې خپل زړه یخولو ته دوام ورکړي.
زمون کوڅه ډب خبریال خبر را کوي چې غرمه رادیو تیره غرمه درې تنه هغه نجونی جذب او مقرر کړی چې کولی شي په نیمه دقیقه خبرو کې دوه دقیقې وخاندي. خبر زیاتوي چې غرمه رادیو مخکې هم دغه ډول ویاندانې درلودې، خو دا درې د ماسپښین او مازیګر خبرونو لپاره ونیولې، ځکه غرمه رادیو غواړي چې د مامورینو د رخصتۍ پر وخت چې خلک کار خسته کړي وي د هاها او هو هو خبرونه وړاندې کړي چې له خبرو پکې فلمي خنداګانې زیاتې وي.
او په پای کې یو بل خبر وایي چې د مستو رقصونو او ګډاګانو کلپ والا سندرو خپل رنگ بایللی دی او سندرغاړي حیران پاتې دي چې اوس خپلې بې خونده سندرې په څه ډول په اورېدونکو او لیدونکو ور واوروي. له همدې امله شپه ورځ بهرنۍ سندرې ګوري او واوري چې ځان ته نوې ایډیا پکې پیدا کړي. خبرونه خلاص په خلاص.
ډېر ځوانان په دې تمه عربو او بهر ته ځي چې پیسې وګټي او ځان ته واده پرې وکړي، خو کورنۍ بیا په بل فکر کې وي. لکه داسې
دا 15 کاله کېږي چې په دې پردي وطن کې د زړه غوښې خورم، کار کوم او پیسې کور ته ورلېږم، خو تر اوسه یې لا کوژده نه ده راته کړې. په نیمه خو پوه نه شول، باید په ډاګه ورته ووایم چې کوژده غواړم. الو الو، سلام علیکم.
وعلیکم چنارګل زویه، څنګه یې؟ له سترګو دې ځار شم، درته ودمرم زویه.
ښه یم مورې، ته څنګه یې؟ د کور نور کسان څنګه دي؟
خیم زویه، شکر ده ټول ښه دي، ورونه او خویندې دې هر وخت یادوي. بادام ګل یو څپیړه موبایل اخیستی، وایي کاشکې مې لالا سره فیسبوک د څه په لاده جوړ کړی وای، چې هغه څه ورته وایي چې هغه مې ورسره کولی.
مورې، فیسبوک ته چیرته وزګارېږم، شپه ورځ کار کوم. بادام ګل لکه چې بل کار نه لري، همدا موبایل دی او دی دی.
نه څه کار به وکړي زویه، ټوله ورځ موبایل ته ناست وي.
ښه مورې، په کلي کې سال دی، چاته کوژده او چاته واده کړی دی.
قراری ده زویه، کوژده واده وستو کولای شي. هغه نجلۍ چې خپله پوزه نشي پاکولی تر لسو لکو کمه نه ده، بلا دې ورپسې شي.
مورې، بله شپه مې خوب لیده چې کوژده مو راته کړی وي، کلیوال اتڼونه کوي او تاسې ښځې هم دایراګان وهئ.
زویه، داسې بد بد خوبونه مه وینه. کوژده څه کوي؟ په لوی لاس دې پښو ته زولنې مه دراچوه. تر اوسه خو لاسره خوله هلکې. کار کوه زویه، کار.
مورې وړوکی نه یم، د سر او ګیرې نیم ویښتان مې سپین شوي، تا ته وړوکی ښکارم.
زویه، ویښتانو ته دې زړه مه بدوه. په مسافرۍ کې د هر چا ویښتان سپینېږي، مه ورخطا کېږه. دا دعا کوه چې د ترور لور دې ژر پیغله سي. د ګل غوندې نجلۍ ده.
د ترور لور مې؟
هو، ولې عیلان شوې؟ داسې ژر به پیغله سي چې ته به پې پوی هم نه شي. اوس کله څوک په عمر پوهېږي؟ لکه باد غوندې تېرېږي.
خو زه م هم دا وایم چې عمر مې تیر شو او تېرېږي هم، او د ترور لور خو مې اوس د پنځو کلونو ده.
وی زویه، د ښځې تخم دی چې سترګې غړوي بیا به پیغله شوي وي. تر هغو پورې پیسې رالیږه چې ټول یې کم درته. داسې خوشی پشی واده نه درته کوم چې دا ټول کلی مې پېخندولی نه یې، نه یې پرېږدم.
مورې، دې ته مې مجبوروئ چې خپله یې وکړم نو.
وی دا څه بې شرمۍ ته دې ملا تړلې ده؟ پلار ته چې دې کوژده کړې وه، د خلکو له شرمه له کلي تښتېدلی و. رښتیا چې د موبایل زمانه شوه.
اوس دغه برګ شیرم واورئ.
چورتې چې ووهلو نو ژر موبایل ته شوه، چورتې چې ووهلو نو ژر موبایل ته شوه. ګوته یې ورکش کړه په مخ، یوه صفحه خلاصه شوه. هغه یې کش کړه دا خوا، بله صفحه خلاصه شوه. ګوته یې ورکش کړه په مخ، یوه صفحه خلاصه شوه. هغه یې کش کړه دا خوا، بله صفحه خلاصه شوه. هغې ته چورت کې لاړه. او پس له ډېره چورته یو څه یې ولیکلو، او بیا یې لږ شیبه صبر وکړ او څه یې ولوستلو. هټ هټ ژړا پیل شوه او اوښ کې ښکته راغلې له سوزه ډک. اوف یې موبایل وښوراو او څه یې ولوستلو. هټ هټ ژړا پیل شوه او اوښ کې ښکته راغلې له سوزه ډک. اوف یې موبایل وښوراوه، سترګې یې وچې کړې او دا یې وویل. مراد مشه پوره د نامراد بچیا، توازه کار نه لرم، سترګې وچې کړې او دا یې وویل. مراد دې مشه پوره د نامراد بچیا، توازه کار نه لرم.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ حیا هوریا خیل او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
خطلم در تمی وانا قتل و میں بخا در سے خطلم
مادر توانا وقلوا مبخار